د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د روانې نیم ساعته خبرونې په راپورونو کې به په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو د حملې وروستي جزئیات درکړو، او همدارز د ولسمشر د هغه لانجمن فرمان په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غبرګون په اړه یو راپور هم لرو چې له مخې په ورانکارو فعالیتونو مشکوک کسان تر زیاتې مودې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې پاتې کېدای شي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړي.
په مزار شریف کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هلې ځلې روانې دي. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې، او د پاکستان حکومت وایي چې په پنجاب ایالت کې د داعش 240 غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف شار کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان هوایي ځواک عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي وایي چې له هم د هند کنسولګری ته په مخامخ کور کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ د ډزو تبادله روانه ده. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې د حمله کوونکو د ځپلو لپاره به عملیات دوام وکړي.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول شده.
تر دې مخکې د بلخ د والی ویاند منیر احمد فرهاد ویلی و چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 15 یې د ملي اردو سرتیری او 2 ملکیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس له پلاوي سره د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبري وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم دواړه خواوې د تروریزم له خطر سره د مبارزې د څرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه غږېدلې دي. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې ترهګري منځمهاله او اوږدمهاله خطر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ګډو هڅو او همکاریو ته اړتیا لري. د سناتور جک ریډ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پلاوی ویلي چې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او پروګرامونو او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اقداماتو ملاتړ کوي. د پروان د والی په دفتر کې یو شمېر چارواکي او کارکوونکي نن غرمه مسموم شوي دي. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزی وویل دا پیښه له غازی بخاری څخه د ګازو د وتلو له کبله شوې ده. د ازادي رادیو خبریال د روغتیایي مسؤلانو په حواله وایي چې د پروان د ملي امنیت د ریاست د مرستیال روغتیایي وضعیت شنو او کابل ته وړل شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر د دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایی ریاست د دفتر په وینا ښاغلی عبدالله به په دې درې ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګري مسئلو خبرې وکړي، او دغه راز به د چابهار بندر ته لاړ شي. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې. سعودي عربستان د پریکړه وروسته له دې وکړه چې په سعودي کې د یو مخکښ یا مذهبي مشر د اعدامېدو په خاطر په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وشوه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر په خپله خاوره کې ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې په 48 ساعتونو کې د دغه هیواد له خاورې ووځي. په همدې حال کې د سعودي عربستان حکومت وایي ایران به پرې نشته چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي.
We are determined not to allow Iran to
موږ کلک اراده کړی چې ایران به پرې نږدو چې زموږ امنیت ته ستونزه پیښه کړي. موږ منیو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم ځالې جوړې کړي. د سعودي عربستان د بندرنیو چارو وزیر همدارز ویل چې په خپل هیواد کې ټولو ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکېچ وروسته له دې زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر نمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران حکومت وای نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید سعودي عربستان ته سعودي عربستان پرنيشتي چې په سیمه کې کړکیشته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حسین جابری انصاری نن وویل هیواد د ډیپلوماټیکو ځایونو ساتنې ته ژمن دی، خو سعودي عربستان په تهران کې پر خپل سفارت د حملې له مسالې سیاسي استفاده کوي. د پاکستان د قانون وزیر رعنا ثناءالله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 240 مشکوک سختریزینی ولیدي. ثناءالله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. هندي چارواکي وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواک پر اډې د حمله کوونکو 15 وسلوال غړی وشل شوی دی. د پاکستان پولیس ته څرمه د هند هوایی اډې په یو دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه لا هم یو وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د هغوی نور ملګري دوه ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. د عراق د سنیانو په دو جوماتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی موازن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. او د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د 13 میاشتني بند په درو کې د دوو برخو له پوره کولو وروسته خوشي کړ. زکی بن ارشد د اردن د مختلف هیواد متحده عربي اماراتو د غندلو په خاطر بندي شوی و. نوموړی نن داسې وخت خوشي شو چې د اردن د اخوان المسلمین په څنګه کې اختلافات مخ په زیاتېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده د خبرونې په دوام کې. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د حمله په اړه چې پرون پیل شوه او لا هم روانه ده جزئیات درکوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر هغه فرمان چې له مخې مشکوک تروریستان تر زیاتې مودې په توقیف کې ساتل کېدای شي له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. اجرائیه رئیس تهران ته رسیدلی او د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي چې عبدالله عبدالله باید له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدلی دی. په خوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي، اوس طالبانو روسي ته ملاس راچولی دی، ایران ته راچولی دی.
چارواکي د پولیسو په اجراتو کې د شفافیت د څارنې لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله چې پرون پیل شوې وه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګرۍ ته څیرمه ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر قونسلګرۍ ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کماندو اوس دې ودانۍ ته ننوتي دي، خو له وسلوالو سره نښته تر دې دمه روانه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبريال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیبزای صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ آیا جګړه تر اوسه لا هم په همغه شدت سره روانه ده؟
د دوشنبه په شپه په مزار شریف کې د هندستان پر کوسلګرۍ حمله ترسره کړه او له هغې وروسته حتی وکړه چې د دو بمی چاودنو په ترسره کولو سره وکولی شي د هندوستان پر کونسلګرۍ ورننوځي، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول چې بیا د هندوستان کونسلګرۍ ته څېرمه په یوه کور ورننوتل چې تش وه او هلته یې د مهماتو او جنګي وسایلو د پرځای کولو وروسته تقریبا 9 ساعته کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پیښو څخه په لومړنیو ساعتو کې د برخې امنیتي چارواکو ویلي چې د تلفات چې د مهاجمینو شمیر به شاوخوا 6 تنه دي، خو وروستي معلومات وایي چې دا دقیقه یا هم کره شمیره نه ده او ویل کېږي چې دا شمېر به له دې هم زیات وي. خو اوسمهال هم سیمې ته د افغان امنیتي ځواکونو مختلف ارګانونو سرتیر استول شوي دي او د دفاع وزارت د کماندو یا خاصې قطعي ځواکونه هم راغلي او د هوایي ځواکونو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده. په بلخ ولایت کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې له سیمې څخه ورته نه تنه ټپیان وړل شوي چې پکې شپږ تنه پوځیان او درې تنه ملکي کسان دي او په پوځیانو کې د دوه تنو حالت نازک ښودل شوی. څو شپې وړاندې ما په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو سره خبرې درلودې، د ویل چې همدا اوس مهال هم دوه تنه امنیتي سرتیري بستېړل ژوبل شوي او یو تن شهید شوی دی چې د شاخه پولیسو ته مربوط کېږي. چارواکي وایي چې د پیښو په لومړنیو شېبو کې توانېدلي چې د قونسلګرۍ ډیپلوماتیک ماموران مصوم ځای ته انتقال کړي او تر دمه لا هم جګړه دوام لري او هیڅ به د ډیپلوماتیک کارکوونکي د هندوستان ته مرغوبه نه ده وخته. د ترستانو په وړاندې په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو مختلف ارګانونه، د دفاع وزارت ځواکونه، د پولیسو خاص څخه د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه هم ګډون لري.
حبیب زای صاحب ډیره زیاته مننه، خو فقط یوه پوښتنه چې هندي چارواکو یا د قونسلګرۍ د هند قونسلګرۍ چارواکو تر اوسه څه ویلي دي؟ آیا د دوی له خولې نه رسنیو ته څه راوتلي دي چې هلته څو کسان دي، په کوم شمیر هندي ډیپلوماتان په قونسلګرۍ کې شته؟
د هندي ډیپلوماتانو د کارش میر په اړه معلومات تر دمه رسنیو ته نه دي راوتي او نه دي څرګند شوي، خو د پخوانیو ارقامو پر اساس چې په دې قونسلګرۍ کې به په هر کله نه تر اتو تنه ډیپلوماتان موجود ول او د هندي سرچینو ویلي دي بهرنیو رسنیو ته چې دوی هم په امن ځای ته انتقال شوي دي او تر دمه هیڅ و د قونسلګرۍ هیڅ و مأمور یا هم ډیپلوماتیک مسؤول ته مرجوبه نه دا وخت ته هم تکي شوي او دې مسؤول دي.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي و چې په دې ښار کې، یعنی په مزار شریف ښار کې، د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو د حمله ورستای حال راکو. دا حمله پرون پیل شو او چارواکي وایي چې وسلوال برید کوونکي چې د قونسلګرۍ ودانۍ ته څیرمه یوې ودانۍ ته یو کور ته ننوتی دي، تر اوسه پورې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د یو درې ورځني سفر په مخه تهران ته ولاړ. اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره یاده کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایه ریاست خبر پڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایه رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحاني، مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایه رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
د اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یعنی ځوانان په ایران کې
له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو هغه د همسایه تو باندې بحث وسی روسي، دویم بحث خپل د اوسم چې په پراوه ایراتو نیمروزو در علمن په یو برخه کې او په غور کې کوم نام نه روان دي، مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدلی دي او دوی د تور د زر سپاکې زم له مدرسون او د له مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور روسي طالبان روزي، اوس طالبان روسي ته ملاسره چولې دي، ایران ته مر چولې دي.
اجرائی رئیس په داس حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړې دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د ولسی جرګې د استیزا له غونډې څخه بریالی ووت. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې په دې خبرونه کې راسره اوسئ. په څو شېبو کې به په دې اړه راپور تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جزایی اجراءاتو په اړه وبخي د ولسمشر د تقنینی فرمان لسمه ماده د بشري حقوقو له معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي او حکومت ته سپارښتنه کوي چې له سره غور ورباندې وکړي. خو جمهوری ریاست وایي چې د دې قانون لسمه ماده د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام او د منل شویو نړیوالو اصولو په رڼا کې توشیح شوې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د روان هجری لمریز کال د سمبلې په میاشت کې د یو تقنینی فرمان لمخې د جزایی اجراتو د قانون د لومړی شمیرې زمیمه د لسمې ماده په تطبیق ټینګار وکړ. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا ماده د بشري حقوقو له معیارونو او انساني ارزښتونو او همدارنګه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمه ییز رئیس شمس الله احمدی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ماده د افرادو شخصي مسؤلیت لمن زوړي. نوموړي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په دې ماده له سره غور وکړي. دا چې په دې ماده کې څه راغلي، ښاغلي احمدزي په دې اړه وویل:
د جزایی اجراءاتو د قانون زمیمه چې د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې نافذ شوي، دا زمیمه د هیواد کشفي ارګانونو ته زمینه مساعدوي د هغه چا چې د حبس وخت یې پوره شوی وي او همدارنګه د هغه کسانو په اړه چې الزامي دلایل موجود نه وي او صرف د دې لپاره چې ویره ورڅخه پیدا کیږي په زندان کې وساتي. موږ په احتمالي توګه نشو کولی چې د بشري حقونو د سل په اړه تصمیم ونیسو. د جزایی اجراءاتو د قانون د زمیمه لسمه ماده په ښکاره ډول د بشري حقونو د نړیوالو موازینو معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې ده.
ښاغلی احمدزی وویل د ولسمشر د تقنی فرمان یا د ماده کشفي ارګانونو ته زمینه برابروي څو له دلیل پرته کسان زنداني کړي او هغه زندانیان چې د حبس موده یې بشپړه کړې وي په زندان کې وساتي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په پام سره یاد قانون توشیح شوی او نړیوالو رویشو ته هم پکې پام سوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا قانون اوسنۍ شرایطو ته په پام کې نیولو سره چې تروریستان غواړي زموږ خلک ووژني او بل نړیوال ښه رویشونه پکې تشریح شوي او د افغانستان د سترې محکمې لخوا دا پروسه تایید کیږي، هغه څوک چې په زندان کې دي دوسیې په دوره‌ای ډول د سترې محکمې لخوا ارزیابي او څیړل کیږي او په هغه صورت کې چې د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ نه وي آزادیږي.
د اساسي قانون څلورویشتمه ماده کې راغلي: ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادیو او عامه مصلحتونو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د تقنی فرمان د جزایی اجراءاتو د قانون د لومړی شمیرې زمیمه لسمه ماده چې توشیح شوې د افرادو ازادي او حق سلبوي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو او په چارو کې د پولیسو د سلوک د ښېګڼې لپاره د قانون د تنفیذ د شفافیت او حساب ورکولو په نامه کمیټه فعاله کړه. د دې کمیټې د موادو د تشریح په یوه ورځنۍ غونډه کې د کابل د پولیسو د یو سلو یو اسمایي زون د اړوندو ولسوالیو امنیت قمندانانو او مرستیالانو برخه اخیستې وه. چارواکو وویل د دې کمیټې د موادو له پلي کېدو سره به د پولیسو خدمات اغیزمن او د خلکو همکاري به ورسره زیاته شي. خان محمد سین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د پولیسو کړنې او سلوک د قانون تنفیذ او په چارو کې شفافیت او حساب ورکول د دې کمیټې عمده موادو چې د کابل پولیسو د 101 آسمایي زون اړوند امنیه قمندانان او مرستیالان یې په پلي کولو مکلف شول. د کورنیو چارو وزارت د شفافیت او د قانون د تنفیذ د کمیټې لخوا ترتیب شوی مواد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې ولایت د ولسوالیو امنیه قمندانانو او مرستیالانو ته تشریح شول. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش د ریاست مرستیال عبدالمبین رحیمی وویل چې د دې موادو له پلي کېدو سره به د پولیسو په خدماتو کې نیمګړتیاوې هوارې او مسلکي ظرفیتونه به یې لوړ شي.
ما یک مقدار شکایات و اطلاعات در خصوص عملکردهای منصوبین قوه پلیس بده
مونږ ته ځینو پولیسو د کړنو په اړه یو لړ شکایتونه او اطلاعات ترلاسه کړي وو. تصمیم ونیول شو چې په مرکز ولایتونو کې د پولیسو کړنو د ښه والي لپاره دغه روزنیز پروګرام د پولیسو ټولو منصوبینو ته تشریح شي.
ښاغلی رحیمی وویل د دې کمیټې مواد د مدني ټولنې، د عالمانو شورا، سیاسي ګوندونو او ولایتي شوراګانو لخوا څارل کېږي او دغه ارګانونه د کمیټې د فعالو غړو په توګه حق لري چې د پلي کېدو په هر مرحله کې خپل نظریات وړاندې کړي. ښاغلی رحیم وویل دغه پروګرام به په نوبت سره د نورو ولایتونو د پولیسو منصوبینو ته هم تشریح شي. د کابل پولیسو د 101 زون قماندان عبدالرحمن رحیمی ژمنه وکړه چې د یادې کمیټې مواد به د دې ولایت د پولیسو په ټولو قطعاتو کې په ښه توګه پلی کړي.
تمام اقدامات مربوط این قماندانی در قسمت تقویه کمیته شفافیت
د دې قماندانی ټول منصوبین باید د شفافیت حساب ورکونې او د قانون د تنفیذ د کمیټې په پیوړی کولو کې فعال برخه واخلي تر څو د پولیسو ټول کړنې د دې کمیټې له موادو سره عیار شي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي د پولیسو مسلکي ظرفیتونه په بشپړه توګه لوړ شوي نه دي او د دوی په خبره داسې منصوبین پکې هم شته چې د قانون د پلي کولو پر مهال په خپله د ستونزو سبب کیږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پولیسو په لیکو کې اوس هم سباند 40% نالوستې زده کوونکي موجود دي. خلک تاکید کوي چې حکومت د دې ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د ستونزې حل ته عملي کار پیل کړی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې د استیزاح له غونډې څخه بریالی ووت. عبدالرزاق وحیدی په دې وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقررو او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو د ورکولو په تورونو د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته استیزاح شوی و، خو ښاغلي وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. یوسف خان زدران د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د استیزا لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي وو، خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیت ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېرې اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د دې کړنې قانوني دی او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لوري ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت عواید 30% لوړ شوي دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلی؟ آیا تاسو ته ویل شوي چې سږ کال زموږ مصرفي بودجه 15% وه؟ زه بښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدی وایي چې د په خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 15 تنو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هیڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وضاحت د قناعت وړ ونه باله. یو له دې وکیلانو کمال صفای
وزیر صاحب د تالار ته څو خبرې داسې وکړې، یعنې چې موږ ته د دې سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې د وطن پلان نه دی اتلل، په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري، دلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووه. دلته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصول سره سم وزیر ته د باور رای ورکول او یا ورڅخه اخیستل لپاره صندوقونه کې خود د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي ویل چې لخاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستل لپاره 121 رای هدف دی. په دې ورځ 104 اتیا وکیلان رای ورکول ته حاضر وو. ل رای شمیرنې وروسته 104 وکیلان د وزیر د اعتماد سلبیدو او 111 هغه ته د تایید رای ورکړي وو. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي د غونډې په پای کې ویل چې وزیر لستیزا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې ورځې له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلې. سعودي عربستان تېره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. د دې دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو وبښي د پریکړې پر وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هېواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن ویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تېره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار ځړول شوی دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغند او خبرداري ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سني مذهبه کورنۍ په واک کې ده له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
راپور کې مو واورېدل چې د ایران او سعودي عربستان اړیکې د کړکېچ یو نوي پړاو ته رسېدلې دي. د ایران او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفین د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وشکول. تازه راپورونه وایي چې د سعودي عربستان متحد هیواد متحده عربي اماراتو هم نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړل او په تهران کې خپل سفیر کور ته راغوښتی دی. د متحده عربي اماراتو حکومت همداراز ویلي چې په دې هیواد کې د ایراني ډیپلوماتانو شمیر هم محدود کړی. له بلې خوا بحرین او سودان هم نن اعلان وکړ چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې دي. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. سویدن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر لننه له ډنمارک سره پر پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورتونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویدن هغه اروپایي هیواد دی چې سکل ډیر کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي. د دې کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
هغه مسافر چې سویډن ته په لاره په اورګاډو کشتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. د دغه نوي کنټرول مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاسټروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دېرشو ځایونه جوړ شوي دي. دغه کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي د شبکې یوه ویان تونی پیسکوپ د ډنمارک ریدزا خبري آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د ډنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن تلویزیون خبر ورکړ چې په پوله د دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته ډنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه یې افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هېواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هېواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړې دي.